درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی او احترامات مکبول کی قدر منو ګلری سکون کو صبر شنا غفار یوزر به هم تاسو ټول تشرفاس پم دی ول سم ټول کی جغرافیه مضمون او هم لوستاهل د چې تاسو ټول قدر منو ګلری سکون کی برات روغ جوړ صحت مند او سچ یاد صحت چمې بم پتن می خو ځکه کون کو د چیز مرسته سو دنن رزی لوست او هم لوست نو هله د چې د تیر رزی لوست نه بتاس ټول په پرا د کی کړه سره ذکر او سچ یاد نو لوست اماده کی ولري قدرمن زکان کو زمرا استاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع قیمتي ډبرو په حق له دا کتاب صفاله یو شپې تمنه پیل به تر اتش پې تمې سپې پری هم درنګ زمرا استاسو د نن ورځې درسي هدف هم هغه موضوع کاني چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو. عبارت دی له لومړی قیمتي ډبرې، دویم د قانون او انرژي د حالت څېړنه. دا هغه دوی مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمن او ګلالي زکان کو د پرا توجه او دقت په هله ماهله درس په لوست پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه خوشاو ګلری زکن کو د لسته پیل په شبو کې لمړی مراد تاسو قیمتي ډبرې پیژنو. لکه څنګه چې مراد تاسو په هیرو قیمتي ډبرې عبارت له لال، یاقوت، زمرد، الماس او داسې نور ډبر څخه دی چې کوم چیز مر په ګران هیواد افغانستان په بیلابیلو برخو کې په پراخه کچه سره پیدا کیږي. لکه څنګه چې زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، نو له طبیعي منابعو له پلوه څخه یو لښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. چې نن ورځ به مراد تاسو زموږ ګران هیواد افغانستان قیمتي ډبرې وپیژنو. لومړی په لومړي کې مراد تاسو د الماس په حق له معلومات بلو. الماس چې له نورو تیجو یا هم د نورو ډبرو په پرتله سره یو له کلکو ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي. چې ټینګوالي او رونه ډوله ډبره ده چې له همدې د دغه د کلکوالي او ټینګوالي له امله څخه د الماس څخه د شانو په پرې کولو کې، د اندارو په پرې کولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي. سره له دې سره تر اوسه پورې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې الماس که څه هم نه دي لیدل شوي، خو بیا هم جیولوژي پوهانو داسې ویلي دي چې د بدخشان په مرکزی سیمو کې، لوګر او غوربند کې د الماسو د پیدا کېدو امکان شته. شاید ممکن په دغو ساحو کې الماس موجود اوسیږي، خو تر اوسه پر زموږ په ګران هیواد افغانستان کې الماس نه دی لیدل شوی. الماس لکه څنګه چې مخې یادونه وکړل، یو له روشانه او کلکو ټینګو ډبرو له جملو څخه دی کوم چې د شانو په پرې کولو کې ترې استفاده اکثر کیږي او هم چنان په نړۍ کې تر ټولو ګران بایه او قیمتترینه ډبره چې ده هغه په خپله الماس دی. د دې ترڅنګ درمن او ګلری زکونکو بل هم لاجبر دی چې لاجبر هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لکنی د یو له مهمو قیمتي ډبرو له جملو څخه دی کوم چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې پیدا کیږي. دغه لاجبر چې دی لږ ګران بایه تیږه ده یا هم لږ ګران بایه ډبره ده چې ډېر پخوا راهیسې هغه 4000 یا هم 5000 کاله مخکې د بدخشان د جرم په ولسوالۍ کې د حضرت سید په کلي کې ایستل شوی و. خو په اوسني وخت کې د دې تولید چې دی په 1923 کال څخه راپیل شو چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د لاجوردو د 28 سیمو او زیرمو څېړنه سارس په لکه چې دغه د 28 سیمو د سیړنه په شمالي ختیځو برخو کې سرته ورسول سول. نو په دې کې د بدخشان ولایت د جرم د ولسوالۍ اړوند د سرسنګ کان د لوړ اهمیت لرونکو او د ګټې اخیستنې وړ کانونو له جملو څخه وشمنل شو چې په ټولو زیرمو کې د لاجبر اندازه 290 ټنه ته ورسېدل او د سرسنګ په سیمه کې په یوازیتوب سره یو سلو یو څلوېښت ټنه لومړۍ درجه لاجبرد د 15 ټنه دویمه درجه تثبیت شوی دی. او لاجبر شدید رنزکون کو یو له مهمو کانی ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ډیری قیمتي ډبرې دي چې د افغانستان لاجبر په 3800 کال مخکې رئیس سوري او په افغانستان کې هر کال د 500 څخه تر 300 ټنه پورې لاجبر استل کیږي او هغه بازار ته وړاندې کیږي. البته رنزکون کو لاجبر چې یو زینتي ډبره ده، د لاجبر څخه په تخنیکی توګه باندې ګټه نه اخیستل کیږي. د لاجبر څخه عموما د غانو یا هم د امیلونو و والی او د سنور شانو په توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې د شوز د زینتي شانو د لپاره ترې استفاده کیږي. حتی نارنه هم په خپلو انګشتریانو کې ترې استفاده اخلي. او هم چې نن درنه ځکون کو لاجبر په هان چي دي یا هم لاجبر اخیستونکي کسان چي دي عموما د لاجبر پر څو برخو باندې ویشل کیږي. لاجبر ته 15 ډوله د پکی ورکړي دي چې لومړی دویمه درېمه څلورمه او پنځمه درجه لاجبر موجود دي. د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو لال په حقله ولو چې لال هم یو له قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کېږي او د لالو کانونه د بدخشان او اشکاشم د سروبي په جلګداک کې په پیمانه اندازه سره پیدا کېږي یا هم په پریمانه توګه سره پیدا کېږي. چې د پیازي لال کانونه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې موجود دي. لال لوړه درجه کلکوالی لري، یعنی د دې کلکوالی درجه چې ده ډېره لوړه ده او سور بنفشي ډول سره د دې تر څنګ شین ته ورته ابي او ژر رنګونو یا هم تور رنګونه لري چې په مختلفو شکلونو سره پیدا کېږي او یو مهمه قیمتي ډبره ده. بل هم درنو زده کوونکو یاقوت دی، یاقوت هم د مهمو ځانګړتیاو لرونکو قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کېږي چې یاقوت په خپله په ګران هېواد افغانستان کې په مختلفو بڼو سره پیدا کېږي چې د پاڼې کېدلو وړتیا نه لري. درجه یې سخته ده، د روښانه سور اناري رنګ لرونکو او له جملو څخه دي چې ځلا یې شیشې ته ورته ده، د شیشې په شان باندې ځلا کوي. یاقوت د سروبي ولسوالۍ د جلګدلک په سیمه کې په سور او ګلابي رنګونو سره موندل کېږي. همچنان د دې تر څنګ که درمنه او ګلالۍ زده کوونکو بل چې دی زمرد دی. زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د زمردو قیمتي ډبرې هم موجود دي چې د زمردو کانونه د پنجشیر د خنجه بزمال او همدارنګه د دې تر څنګ په مکني په سیمو کې د کونړ په بایډل دره کې شته یا هم موجود دي چې د پنجشیر زمرد زمردي شین رنګ لري یا هم زرغون رنګ چې موږ تاسو په عامه اصطلاح کې ورته ویل سو او ځینې وخت ابي ډوله رګونه لري، یعنی ابي ډوله کوچني کوچني رګونه په دې کې تیر سوي وي. که چیرې دا د ډبرې شکل ته متوجه اوسئ چې موږ تاسو په هغه کې یو ډول ابي رنګونه په کښې کې لیدلی سو. همدارنګه د دې تر څنګ زیرمې یې 440 کیلوګرامه اټکل شوي دي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د ګرانبیه تیږو زیرمې په فني او عصري بڼه ترې استفادې لاندې راغلي دي چې دا یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په افغانستان کې ستر اقتصادي ارزښت یې لګولی دی. نو درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان ګرانبیه او قیمتي ډبرې وپېژندلې. هیله ده چې تاسو ټول پوه سوي واوسېږئ، د نمونو او د خصوصیاتو سره یې اشنا سوي واوسېږئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د کانونو او انرژي د حالت څېړنې په هکله معلومات ولو. لکه څرنګه چې په تېرو لوست کې موږ او تاسو د ډبرو سکاره ولوستله، د هغه په هکله مو معلومات لاسته راوړل او موږ او تاسو ټول په دې وپوهېدلو چې د انرژي مهمې سرچینې د ډبرو سکاره، نفت، ګاز، اوبه، باد، لمر او داسې نورې سرچینې دي چې موږ او تاسو په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوو. او دغه ټولې سرچینې چې دي نه یوازې دا چې زموږ او ستاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي، بلکې د دې تر څنګ زموږ او ستاسو د هېواد د پرمختللو هېوادونو له جملو څخه هم شماري. ویلی سو چې د ډبرو سکاره زموږ د هېواد د ډبرو سکاره د دریسوپ، پشتي، کرکر او همدارنګه د هرات او سبزک له مسجد چوبي کانونو له جملو څخه ترلاسه کېږي چې د ډبرو سکاره لویې زیرمې د هېواد په شمالي او لویدیځو برخو کې په پراخه ساحو کې موندل کېږي چې د هرات څخه یې تر دهاره پورې پراخې ساحې لري چې د ډبرو سکاره ډېره برخه د اشپشتي او د کرکر له کانونو څخه راایستل شوې ده او له سترو کانونو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي. کوم چې موږ او تاسو په تېره ورځ لوست کې د دې په هکله بشپړ معلومات لاسته راوړي وو. بل هم زموږ ګران هېواد افغانستان کې چې دي نفت زیرمې دي چې دغه د نفتو کانونه په خپله د جیولوجیکي څېړنو دا ښودلې ده چې د نفتو زیرمو د شتوالي پراخ امکانات زموږ د ګران هېواد افغانستان په شمال کې له تهاره څخه تر ایرانه پورې، یعنی د ایران تر هېواده پورې غځېدلې دي او د هغو په دوام کې په جنوب او لویدیځ کې تر پکتیا پورې د دې پراخوالي ساحې راځي چې د نفت یوازې ثبت شوې زیرمې چې په جوزدان کې په پراخه توګه سره پیدا کېږي هغه په خپله د انګوت دي، اق دریا د کشقری دی او همدارنګه د دې تر څنګ د زمرد سایی کانونه د یادولو وړ برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په دغو برخو کې د افغانستان په دغو برخو کې په زیاته کچه سره دغه کانونه زیرمې پیدا کېږي چې دغه نفت زموږ په هېواد کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د دې تر څنګ بله برخه چې د درنو زده کوونکو ګازونه دي، ګازونو زیرمې هم د دوی دغه امکانات چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په بېلابېلو سیمو کې په سترګو کېږي چې په اوسني وخت کې د هغو یو څه لویې زیرمې د خواجه ګوګردک، یتیم تاک، خواجه بولان او د نجر قدوک په سیمو کې د جوزجان په ولایت کې په پراخه توګه سره پیدا کېږي چې پخوا یې رایستل باندې پیل شوي وو، یعنې د پخوا رئیس څخه په دې باندې رایستل باندې پیل شوي وو، او د هغو ډبرو برخه څخه د خواجه وګردک او جقردوک له سیمو څخه دغه سیمې پیل شوي دي. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو، دغه د ګاز زیرمې چې دي، نور پاتې ګازونه چې دي، د مزار شریفې د سرې او برېښنا په فابریکه کې ګټه ترې اخیستل کېږي، او د برېښنا د تولید لپاره له 30 کلونو په موده کې کارول شوي دي چې اوس ډېر لږ استفاده ورڅخه کېږي. او د قانونو د وزارت پلان دا ښکاره کوي چې د هیواد د نفتو یو کان، د ګازونو یو کان خصوصي سکتور ته ورکړل شوی دی چې د 3 څخه تر 4 کلونو په ترڅ کې به ګټې اخیستنې ته چمتو سي، چې یو له مهمو قانونو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ قدرمن زده کوونکو، بله برخه هم د اوبو، باد او لمر په باره کې ده چې لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، اوبه، باد او لمر دا ټوله د انرژي یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي. چې اوبه د افغانستان د مختلفو سیندونو څخه ترلاسه کېږي. زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې زیات شمېر سیندونه لري، چې دغه سیندونه باندې د برېښنا بندونه جوړ شوي دي او د برېښنا د ترلاسه کولو لپاره ښه سرچینې برابرې کړې دي. نو په پخوا وختونو کې درنو زده کوونکو، دغه بندونه چې نه اور باندې جوړ شوی، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې برېښنا یا هم برق هم نه وو، خو اوس هغه پخواني بندونه د برېښنا د تولید لپاره کافي ظرفیت نه درلودله، خو اوس د هغه په شمېر کې بدلون راغلی دی او هغو شمېر زیات شوی دی چې اوس د اوبو څخه د برېښنا په تولید کې په پراخه توګه باندې ګټه اخیستل کېږي. او زموږ استاد د کورونا پروشاونه ولې کې ستر رول لوبولی دی. بل هم د باد زیرمې دي یا هم د باد سرچینې دي. بادونه هم درنو ځکونکو، د هیواد په ځینو ولایتونو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد سرچینې څخه کار اخیستل کېږي، خو دغه کار اخیستل چې دي په لږه کچه سره دي. حال دا چې که چېرې موږ او تاسو وغواړو چې د دغه زیرمو څخه په پراخه کچه سره ګټه واخلو، نو موږ تاسو کولی شو چې په ورځني ژوند کې ډېره زیاته استفاده ځنی وکړو او برېښنا ترلاسه راوړو. همدارنګه د دې ترڅنګ په هیواد کې ډېری موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات 100 ورځې بادونه او داسې نور دي. که چېرې موږ تاسو دغه بادونه ته د انرژي په توګه سره استفاده ځنی واخلو یا هم امکاناتو ته برابر کړو، د بادونه له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي او د برېښنا به د هیواد اړتیاوې پوره کړي او به کولای شي چې خپل هیواد روښانه کړو. بل هم د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، لمر دی چې لمر د هیواد د ځینو سیمو کې د لمر له انرژي څخه ډېر زیات کار اخیستل کېږي یا هم په لږه توګه سره کار اخیستل کېږي، خو په دې لړ کې د پخلي، دیګونو، لمریزو څراغونو او کلتورونو همدارنګه د دې تر څنګ په نورو نمونو سره یاد شوی دی چې د لمر زیرمې چې دي همیشه درنو زده کوونکو، موږ تاسو د شمسي هندارو په چارجولو کې هم ګټه ځینې اخلو چې د ورځې په جریان کې موږ تاسو ته حرارتي انرژي برابرې وي. هم څنګه د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، وسپنه ده، مس دی، سرب او جس دی، کروم او ګرانبای ډبرې دي چې دا ټول د دې لامل ګرځېدلې دي چې زموږ او ستاسو د قانونو او انرژي موږ او تاسو ته برابر کړي. یعنې دغه قانونه د دې لامل ګرځېدلې تر څو موږ او تاسو ته انرژي برابر کړي. ځینې طبیعي انرژي موږ او تاسو ته برابر وي او ځینې موږ او تاسو ته حرارتي انرژي برابر وي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو ټول د نن ورځې په لوست باندې پوه شئ او اوسېږي او اوسې معلومات مو ترلاسه کړي او اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. ستاسو کورنۍ دنده کې درې د نسپانو ندی چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچه کې لیکي او مطابق جواب یې ورته پیدا کوي. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، الماس څه شی دی؟ الماس څه ډول یو ډبره ده؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، یاقوت څه ډول رنگ لري؟ یعنی د یاقوت ډبرې کوم ډول رنگ لري؟ دریم سوال، اوبه او بادونه کومه انرژي ده؟ یعنی دا انرژي څه ډول انرژي ده؟ طبیعي ده، حرارتي ده، څه ډول انرژي ده؟ نور نو کدر مونږ غواړی زده کوونکو، زموږ استاد د نن ورځې دوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله مندې مې سم زده کړی او په یو سپوسې وو سېږي. بل داسې درس سپارې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د لاپامان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی به احترامات می قبول کی کدر منو کولا لیسه کون کو زبر شنا غم پاری وسر به هم تاسو ټول تشرا پاس په ما دت بوله سم ټوګي جغرافیا مزمن او هم لوستا هله د تاسو ټول کدر منو کولا لیسه کون کی برتر او غوړ او صحت مند او سر یو د صحت چم په پتن می ورځ کون کو وس هم را ګرز د خپل نو لوست پر لور باندې زمر تاسو د نن وزي او هم لوست در سیاحت به هم هغه موزه کانی چې نن وزي مر تاسو په لوست کې ولولو عبارت ل لمړی د لوی لارو پیژندل دویم ترانسپورتي وسایل پیژندل دا هغه د مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو ورځ کوونکو د لوست د پیل په شبو کې موږ تاسو ترانسپورتي وسایلو په هکله معلومات لاسته راوړو چې ترانسپورتي وسایل څه ته ویل کېږي او زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څه ډول ترانسپورتي وسایل موجود دي. خو د هغه څخه مخکې موږ تاسو ترانسپورتي وسایل پیژنو. کله موږ زده کوونکو د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسایلو ته ویل کېږي یا هم د هغو وسایلو لپاره استعمالېږي چې د ځمکې د وچې برخه له پاسه حرکت کوي، یعنی د ځمکې پر مخ باندې حرکت کوي، لکه د بار وړلو حیوانات چې دي، بایسکل دي، موټر سایکل دي، موټر دي، لاری دي، بسونه دي، مینی بسونه دي، یعنی ملي بسونه چې موږ او تاسو ورته وایو، ګړندي موټرونه دي، او اورګاډي او داسې نور ټول ډولونه په دې کې شامل دي کوم چې په حمل او نقل کې زموږ او تاسو سره مرسته او همکاري کوي. نو دغو وسایلو په احتراز سره د سیمه او هیوادونو ترمنځ واټن موږ او تاسو ته کمیږي او موږ او تاسو کولی شو د سیمه او هیوادونو ترمنځ په لنډ وخت کې زیاته فاصله تایید کړو، یعنی هغه واټنونه چې د یا هم هغه کارونه چې به موږ او تاسو مخکې په اونۍ یا هم په یو میاشت کې سرته رسول حال موږ تاسو د ترانسپورتي وسایلو په مرسته سره کولای شو دا کارونه مو په یو څو ساعتو په جریان کې مخې ته یوسو او کولای شو چې په ډیر اسانه توګه سره دا کارونه سرته ورسو. هم چې نن د دې ترڅنګ موږ تاسو کولای شو چې درانه تجارتي مالونه چې په خوا به د لیست توان موږ تاسو نه درلودې موږ تاسو به نسبه کولای هغه په اسانۍ سره بل هیواد ته یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت ته انتقال کړو. اوس مهال د ترانسپورتي وسایلو په واسطه سره موږ تاسو په اسانۍ سره کولای شو د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال یا هم حمل او د دې ترڅنګ د ګرمنا ګلالي زده کوونکو بایسکل هم زموږ په ترانې وړ افغانستان کې د ترانسپورت ډیو لر ډیر مهم او ګټور وسیلو نه جملو څخه شمیر کیږي چې په میلیونونو انسانان په اوس زمانه کې ترې استفاده کوي. ان تر دې چې د رنو زده کوونکو ځینې هیوادونه چې د بایسکل د چلولو لپاره یې ځانګړي واټونه نه جوړ کړي دي، د جادې هم د دې ترڅنګ جوړ کړي دي تر څو په ځانګړو ځایونو کې د بایسکل چلولو څخه استفاده وسی او هم چلن په دغه جادو کې وچلول سي. نو که چیرې موږ تاسو خلاصن وایو د رنو زده کوونکو د سل لپاره بایسکل د یو انګلیس پوچی د کان دو د سپاک په نامه سره یادېدي په 1900 میلادي کال کې یې بایسکل اختراع کړه چې دغه بایسکل دوه سرخونه یعنی دوه دانې عربي درلودلې او یو چوکاټ یې درلودې چې اوس په نړۍ کې په سلګونه ډول بایسکلونه موجود دي چې زیاتره کسان د دې څخه استفاده کوي او هم چې نن یوازې دغه چې د بایسکل څخه د ترانسپورتي وسیلې په توګه ګټه اخیستل کېږي بلکې د دې ترڅنګ د سپورت کې هم له ګټورو وسایلو له جملو څخه دي کوم چې د سپن مواد نه لګوي، یعنی د تیلو څخه استفاده نه کوي او نه هم ګاز ته ضرورت لري. په عام ډول سره ډېر ساده جوړښت دي چې هیڅ ډول مصارف نه رامنځته کوي او نه هم کوم ډول چاپریال ککړ کوي، یعنی کوم ډول لوګی نه لري، دود نه لري چې د هغه له امان څخه چاپریال خیرن سي. خو په زیاته کچه سره چې دا دغه کومې ځانګړتیاوې چې لري دغه بایسکل چلونه چې دا په زیاته کچه سره د چین خلک د ځمکې د ترانسپورت زیاته برخه بیا دغه بایسکلونه نیولې ده چې په ښار کې زیاتره کسان د بایسکلونو چلونه څخه استفاده کوي. همدارنګه درنو زده کوونکو بایسکل چې زموږ هیواد ته لومړی ځل چې بایسکل راغلی دی هغه د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې راوړل شو چې اوس په زرګونه تنه خلک ورڅخه ګټه اخلي او استفاده کوي. او بل وسیله چې له موټر سره ورته ده هغه په خپل کوچنی ماشین په مرسته چې لږ تیل مصرفوي او د موټر سایکل په نوم سره یادیږي. دغه موټر سایکلونه چې ډېر لږ تیل مصرفوي نو په همدې خاطر سره یې د چلولو کچه چې د زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیات اندازه سره ده. او د 13مې پیړۍ په دوه نیمایي کې د بخارا ماشین په کشف سره د سمکتین په انتقال یو وسیله جوړه کړل چې د بخار په واسطه سره یې حرکت کوه چې دغه لومړنی جوړ شوی موټر وګڼل سو او په انګلستان کې زیات انقلابي وسیلې جوړ کړلې. د دې ترڅنګ کډرمنو ګلالي زده کوونکو موږ تاسو ته د دې پرې ترانسپورتي وسایل او پیژندل وسهم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې باید موږ تاسو د ځمکې د ترانسپورتي وسایلو د جدول په حق له معلومات لاسته راوړو. کډرمنو زده کوونکو دا چې ترانسپورتي وسایل په ځانګړي ډول سره دغه وسایل وړلو او راوړلو په پرمختګ کې موږ تاسو سره مرسته همکاري کوي. نو په 1450 مریض کال کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ټول هغه ترانسپورتي موټران چې وو د دغه شمیر زمو په ګران هیواد افغانستان کې شپږ لکه وو شپږ زره وو نه سو څلور څلوېښت اراده ته رسېدلی وو، خو دغه شمېر بیا په دیارلس سوه شپږ اتیا کې یو څه پورته سو چې په هغه وخت کې اته لکه وو درې اویا زره اووه سوه یو اراده ته ولوړ سو، او چې دغه اته پر درې څلوېښت سلنه ډېروالی د دې په ارداتو کې راغلی. همدارنګه شخصي او ټکسي موټرونه چې وو د دوی زیاتوالی هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ښکاره سو چې د لاریو شمېر په هغه وخت کې یو لکو اوله زر او څلور سوه شپېته ته رسېدی چې د هغه څخه وروسته یو لکو پنځه جې زر او څلور سوه شپږ څلوېښت ته پورته سو، او د بسونو شمېر بیا په هغه وخت کې څلور لکو اته پنځوس زره او دیارلس ته دی. البته څلور لکه نه اته څلوېښت زره اته څلوېښت زره او پنځه سوه دیارلس ته پورته سو چې د هغه څخه وروسته اته پنځوس زره او نه څلوېښت اراده ته د دې شمېر پورته سو. نو همدارنګه دلته موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول راکړی دی، نه پنځوسمه صفحه ده، تاسو کولی شئ دغه جدول وګورئ. په دې جدول کې تاسو ته درنو زده کوونکو تاسو ته یې د ځینو موټرونو خصوصیات مشخص کړي دي، او هم چنان د دوی د مقیاس واحد یې تاسو ته په نښه کړی دي. بلې تاسو ته د دغه موټرونو شمېر په دیارلس سوه څلور اتیا کال کې، د دې تر څنګ په دیارلس سوه پنځه اتیا کال کې، او دیارلس سوه شپږ اتیا کال کې د دوی ترمنځ د عرداتو ترمنځ هغه کوم تفاوت چې راغلی دي هغه یې تاسو ته په جدول کې په نښه کړی دي، چې لومړنۍ دانه یې زه تاسو ته په واضح ډول سره وایم. ګوري ټول موټرونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په چې عردي شمېر چې وو په دیارلس سوه څلور اتیم لمریز کال کې څلور لکه وو اته شپږ اتیا زره یو سلو یو څلوېښت وو، خو دغه شمېر چې دی په دیارلس سوه پنځه اتیم کال کې شپږ لکه وو شپږ زره وو نه سوه څلور څلوېښت ته پورته شو. یعنی په دیارلس سوه پنځه اتیم کال کې د څلور لکه څخه پورته سو شپږ لکه وو شپږ زره وو نه سوه څلور څلوېښت، او همدارنګه دغه شمېرنه چې وه درنو زده کوونکو په دیارلس سوه شپږ اتیم کال کې لا هم اوچته شول چې په دیارلس سوه شپږ اتیم کال کې اته لکه وو درې اویا زره اووه سوه یو ته پورته شول. همدارنګه دولتي سکتوري موټرونه چې وه د دوی شمېر هم همدغسې موږ تاسو ته په ترتیب سر شولی دي، د خصوصي سکتور موټرونه هم همداسې. وروسته د هغه څخه موږ تاسو ته لاري په نښه کړي دي چې دغه لاري مختلفې خصوصیات یې درلودلې. ځینې لاري چې وي دولتي سکتور لاري وي، ځینې د خصوصي سکتور لاري وي. همدارنګه د دې تر څنګ په جدول کې موږ تاسو ته بسونه راکړي دي چې دولتي بسونه دي، ګړندي موټر لرونکي بسونه دي، ګړندي موټرونه موږ تاسو ته په جدول کې راکړي دي چې دغه ګړندي دولتي سکتور پورې ځینې موټران موجود دي، او هم چنان موټر سایکلونه دي، دولتي موټر سایکلونه او ساده موټر سایکلونه دي. ټول شمېر موږ تاسو ته په جدول کې په معلومدار توګه سره راکړي دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي کولی شئ په اسانه ډول سره د خپل ځانو سره ولولي او معلومات یې په حقله ترلاسه کړئ. نو درنو زده کوونکو در دې دم پر موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د ترانسپورتي وسایلو په حقله معلومات ترلاسه کړه، او ترانسپورتي وسایل مو وپیژندل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افغانستان د لویو لارو په حقله معلومات ترلاسه کړو. لومړی موږ تاسو لوی لارې پیژنو. لوی لارې څه ته ویل کیږي؟ خو زده کوونکو لوی لارې په یو هیواد کې د بدن لپاره لکه څرنګه چې د وینې شریانونه معنا لري، نو عینن دغه لوی لارې چې دی په یو هیواد کې د هغوی د بدن د شریان په څیر باندې معنا لري. په هیواد کې چې کومې ټول کارونه سرته رسول کیږي، یعنی هغه کارونه که هغه چیرې پر اقتصاد مربوط واوسېږي، که ټولنیز چارې موجود واوسېږي، که صنعتي تولیدات واوسېږي، که کرنیز محصولات واوسېږي، دا ټول پر لویو لارو پورې مربوط دي. د لویو لارو له لارې څخه یو هیواد کولی شي خپل په اقتصاد کې پرمختیا راوړي. نو موږ ویل سو هغه هیوادونه چې په حقوق کې لوی لارې لږ پرمختللي وي، نو په واقعیت کې هغه هیواد کې ټولنیز او اقتصادي وده پر ټپه باندې درېدلې ده، او دغه هیواد نشي کولی چې په خپل اقتصاد کې پرمختګ وکړي، او د اقتصادي خرڅ بېلې برخې چې دي د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو صنعتي تولیدات دي، کرنیز محصولات دي، عرض او تقاضا ده، په بازار کې پرېدل او پلورل دي، مسافرانو ګرځېدنه ده، لهجه څخه بل ځای ته تلل او تاګ او راتګ کول دي. دا ټول په بشپړ ډول سره کچېری په هغه هیواد کې لوی لارې موجوده ونه اوسېږي، نو دا ټول کارونه به په سل فیصدي کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي. نو هیوادونه او اروان ټولنه په بشپړ ډول سره له ستونزو سره مخامخ کیږي. نو هغه هیوادونه چې غواړي چې پرمختګ وکړي، فرهنګي په فرهنګ او اقتصاد کې پرمختیا راسي، نو دې ته ضروري ده چې باید لویو لارو څخه استفاده وکړي. همدارنګه کډرمن او ګلالي زده کوونکو د دې لپاره چې زموږ هیواد د اقتصاد او ټولنیز فعالیت له امله څخه ارزښتناک خوځښت ولري، نو موږ او تاسو ټولو ته پکار ده چې په هیواد کې داخل باید ټول ولایتونو کې وي، هغه کچیر ولسوالۍ واوسیږي، ککلي واوسیږي یا هم ښار واوسیږي، د دې ټولو ترمنځ باید په هیواد کې شل لاری موجود و سیجی، محصولاتی کشی موجود و سیجی، او لیکی واده سخه باند دباندی باید گواندی و که وادون سر سیاسی او اقتصادی همیشنی تماسون باید مراو تاسو چینکو. نو مراو تاسو دا ارینه ده چی محصولاتی برخی تا باید پا زنگری توگه سر پا مکرو در سوا کولیسو چی دا خپل هیواد پا اقتصادی برخی که برمختگ رو رو درو ناز دکون کو دا غازی امان لخان او دا محمد زهیر خان دا پچهی پا دوران که پتیر بیا دا محمد داود خان دا سلطنت په حال کې په دغه وخت کې دغه لوی لارو ته او همچنان دغه مسراتي کرژو ته زیاته پاملرنه وسپله ترڅو دغه د هیواد اقتصاد او ټولنیز انزوا په وژغوري او همچنان وکولی سي چې د 15 کلونو په پلان کې لوی لارې جوړې کړي او د اقتصاد په زیربناو کې پرمختګ راوړي. نو په دغه وخت کې چې کله دغه پرمختیاوي رامنځته سولې، تقریبا د هیواد 50% بودیجه چې وه د دغو لارو په جوړولو باندې ولګېدله چې 2500 کیلومتره څخه زیات کېرې شوي او کانګریس چې سړکونه یې جوړ کړله، چې وروسته د هغه څخه بیا ځینې شمېر سړکونه او ځایونه چې ول لوی لارې چې جوړې سوي وې د ځینو ناحوالیو او سیاسي مشکلاتو او بحرانونو له امله څخه جګړې رامنځته سپدې، چې له دې امله څخه ځینې دغه کومې لوی لارې چې بیا هغه له منځه څخه ولاړلې او ځینې خصوصي سکتورونه خراب شول چې بېرته د دې د جوړولو لپاره اړتیا پېښه شوه. نو درنو ځکه کوم ځای له سوز موږ په ګران هیواد افغانستان کې لوی لارې پر دوو برخو باندې ویشل سوي دي، یعنی عموما موږ وایو یعنی وازی داس نه وایم چې هم خاص موږ په هیواد کې دغه لوی لارې شي پر دوو برخو ویشل سوي، په عمومي ډول سره که چیرې موږ وایو لوی لارې شي پر دوو برخو ویشل سوي دي، یو چې دي حلقوي لارې دي او بل چې دي بله بیلی او پریشی وی لاری جه. نو لمره موش او تاسو حلقوی لاری پیشنو چه حلقوی لاری زمش پا گران هیواد افغانستان کی سداول دی. حلقوی لاری چی جی درانو زکون کو پا حقو بندی ترافیک لیوی نکته سخه پیل او تر یوی دورانی حرکت سخه تا نمنظمی دایره یا هم بیزوی تا ورد تا دایره پا برن سره دا پیل نکته سره نشنی. چی داغا نکته چی دی پا خبال درانو زکون کو دا لکه دا کابل، مزار شریفی، شبرغان، میمنه، بادغیز، هرات، کندهار، غزنی او کابل حلقوی سړکونه دي چې دغه د دغه کې مور او تاسو دې ته حلقوی لای ویلې سو، او دویم چې دي درنو ځکون کو بیلی او پریشی ویلار چې دي بیلی او پریشی ویلار چې دي د حلقوی لیولارو څخه جلا شوی دي، لکه د کابل خوست لاری چې دغه د عمومي سړکونو څخه جدا شوی لارو ته ویل کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د زموږ په هیواد کې ځینې مهمې لارې چې دي د هغو له جملو څخه یو د هیواد شمالي لویه لاره ده، دویم د کابل د ترحم لویه لاره ده، دریم د کابل او کندهار لویه لاره ده، څلورم چې دي د کندهار او هرات ترغونډۍ ده چې پخوانۍ کرغه تپه یې هم لویه لارې په نامه سره یدیږي، بل د هرات اسلام قلعه لویه لاره ده، د هغه څخه وروسته د پلیغمري او شبرغان او فاریاب لویه لاره ده، د کابل خوست لویه لاره ده، او اخرنی چې ده د کندوز او بدخشان لوی لارې دي چې دا مور تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دي چې په هغه کې مکمل ټول مور تاسو ته واضح کړی دي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې مور تاسو د هیواد ځینو لارو په هکله معلومات لاسته راوړل د لوست په دې برخه کې کورنۍ دنده ده چې د افغانستان د یو څو لویو لارو نمونه واخلي، دویم لوی لارې پر څو برخو ویشل سوي. نور نه درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای به پای ته رسېږي. ښه وخت ته لپاره
زپتا مینیما سڑ باندھ ہم جن یما زړه باندې غم جن یما زړه باندې غم جن یما زړه باندې غم جن یما ډیر یما خوشاله ډیر یما خوشاله چې پوره مې د سودا شوا مینا 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 مې علم کی رسوا شوا مینا 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 مې علم کی رسوا شوا تو کې مې کوله